په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو پښتو ماشامنۍ خبرې مجلې ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفری فقی پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې کېدل مو د همدې خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سي. تر هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي امریکا د افغانستان د سولې له بهیر سره هر هغه مرستې ته چمتو دی چې مرکچی پلاوی د هغو اړتیا ویني. د هرات اسلام کلا پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه او ټپیان شوي، او اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانور د لګیدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شرج دفتر وایي چې متحد ایالات او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هرې هغې مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن دا څرګندونې نن د عامې روغتیا وزارت ته د متحدو ایالاتو لخوا د مصنوعي تنفس د سلو وسیلو یا وینټیلیټرونو د سپارلو پر مهال په یوه غونډه کې وکړي. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې ښایي یو څه زیات وخت واخلي، ځکه دواړه لوري له صفر نه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې د امریکا او د نورو هغو هیوادونو د نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په ښکېلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل د امریکا متحد ایالات د لیوالتیا نه لري چې پر مرکچی پلا و خپل نظر تحمیل کړي، بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارل. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شرج دفتر راس ویلسن په یو ویډیوي پیغام کې د دې مرستې په اړه خبرې وکړې.
We are providing ventilators in response to an urgent need for
Mugda ventilatoruna pa Afghanistan ki de tibbi wasailo jidi artiyata da sawabailo pa khatar chamtu kadi da da corona da waba pa urandi da America da hukumat da iqdamato yaw barkha da.
د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لک تر لګه یو لس کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولی ویان عمر زواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیان څلور ملکي وګړي او اووه سرتیری دي. د دې برید مسؤلیت هیڅ ډلې تر اوسه نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته دنده سپارلې چې د هلمند ولایت د موساکلا د برېښنا د بند او د نهر سراج د کانال پروژو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه وایي دا پریکړه د اقتصادي عالی شورا په غونډه کې شوې ده. په خبر پانه کې راغلي چې ولسمشر د مالی وزارت ته دنده سپارلې چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د دې دوو پروژو ته لومړیتوب ورکړي. د خبر پانه له مخې ولسمشر غنی د اوبو د چارو د تنظیم اداره موظفه کړي چې د موساکلا د برېښنا بند او د نهر سراج د کانال په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د هرات سیمایز چارواکي د هرات اسلام کلا پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د 9 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د هرات ولایت د رسنیو دفتر په دې اړه په یو بیان کې وایي پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې یو سره چډوله موټر له یو ټانکر سره ټکر شو او په پایله کې 15 کسان مړه او څلور نور ټپیان شول. نن سهار له دې مخکې د هرات د ولی ویان ازادي راډیو ته په خبرو کې د هرات کندهار پر لوی لاره په ادرسکان ولسوالۍ کې د یو 303 بس او یو فلاین کوچ موټر د ټکر په پیښه کې د یو لس کسانو د مړینې خبر ورکړی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانه په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانه سمندرګي په ختیځ کې له ترکیه سره د یونان او قبرس پر لنج متمرکز وي. ترکیه په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپل کشتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپایي ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیه بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رد کړي. او اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درنور د لګیدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنۍ خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همدا راز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي او یو سلو شل نور کسان له سیمې د ژغورنې د ډلو لخوا ایستل شوي دي. چارواکي وایي چې د اور وژنې لپاره د اطفایې زر تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان سولو یو خارونو د هوا حالات چې راتلونکو سلروشتو ساتونکو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلروشت او ټیټه یو لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږوست او ټیټه لس. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلروشت او ټیټه نه. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اتوشت او ټیټه لس. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې دیرش او ټیټه اتلس.
ل دې وی نظر څخه مو د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې علي شورا وايي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي. وایي لس روپۍ درکوم فروشگاه ویسه بار نه نور وخل تکول ډېر ده بیروبار ډېر ده چالار نه ورکوي. ایزاد ترام بالکل نسته.
د سیاسي اهداف لپاره په سیمه کې د ایران لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونه موبل راپور دی. نور مطالب هم لرو. د مجلمو ته شپږ نیمه بجو ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډیره حل شوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا شوي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډیره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل شوې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقولې لارې د دغه مسلې حل باندې قانع شوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډیره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه د قطر پلازمینه دوحا کې پیل شوې. دوړه لوري تر دې دمه د بین الافغانی مذاکراتو د اصول او طرز العمل په جوړولو بوخت دي. هدي وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي سلمی خلیلزاد ویلي و چې دوړه لورو د شلو مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دوړه خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولې د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکړي سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری پاړوي
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهراً
هغه څه چې د مذاکراتو د اوګډیدو لامل سوی ظاهراً دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 9 توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي، د حل لپاره به څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله عبدالله اسلام آباد ته ولاړ، او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزی چې ښاغلی عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحا کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي، چې د داوزی په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو شمیر سیاسي او جهادي ګوندونو ملاتړو د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړه چې د لوی جرګې په خیمه کې د نوموړتلین ونمانځي. د دغو ګوندونو لسګونه پلویان نن پنځمه د لوی جرګې مخته د لوی جرګې خیمه مخته راټول شوي وو، او د نجیب پر ضد یې شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویان دغه کار غندي او مخالفه ډله مناقشه او مناظرې ته رابولې. نورحال د رحمت الله افغان پر راپور کوي.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه عملاتړې دي چې د پخواني وژل سوي ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیې کې له حکومت وغوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله 24 کاله وړاندې د میزان په 15 کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تیرې شنبې په ورځ د هغه 24 تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ ته دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیغام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي، په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ول سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب 24 تلین ونه منزل سو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ خلاصه د ریډیو ورې په فاریاب ولایت کې امنیتي مسولین وایي دوه تنه د یوې 28 کلنې امیدوار مېرمنې د قتل په تور نیولې دي. پولیس وایي دا مېرمن د سېشمې پر ورځ د بلتراغ او میمنې ښار ترمنځ پر لوی لار د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل شو. مجیب حبیب زی په دې اړه له بلخ راپور لري.
د فاریاب ځای چارواکي وایي چې د یوې 28 کلنې میرمنې د قتل په تور یې د هغې خاوند او یو خپلوان نیولی دي. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه جمیله نومېده او د سې شنبې په ورځ کله چې د بلڅراغ ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز میمنې ښار ته د تګ په حال کې وه، د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا له موټر راښکته او بیا په ډزو ووژل شوه. ښاغلي یورش زیاته کړه چې وژل شوې میرمن امیندواره هم وه او د وطن او ماشومانو په وړاندې چې عمرونه یې لاله سو کلونو کم ول وژل شوی ده. د وویل
تر پیوند به قضیه ما امروز دو تن را بازداشت کردیم. موږ د پیښو په تړاو دوه تن نیولې دي چې یو د همدې ښځې خاوند دی او بل کس یې له خپلوانو دی. دوی اوس له پولیسو سره دي.
ښاغلی یورش د پیښې د انګیزې په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د دغه امیندواره میرمنې وژل غندلی. په فاریاب کې د بشر حقونو صحافي دفتر سرپرست حمید عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا میرمن له میمنې ښار څخه بلڅراغ ولسوالۍ ته په لار وه چې د دوه مخ پوښلو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوې. ښاغلی عظیمی د دغې میرمنې وژل د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند ګڼي. د زیاته کړه
دا کار چې د هر چا لخوا شوی وي یو غیر انساني عمل دی. نه باید داسې پېښه رامنځته شوی وای. هیڅ کس حق نه لري چې د بل چا د ژوند حق ترې واخلي.
د پېښې یو عیني شاهد سید قاسم چې د وژل شوې میرمن د ماما زوی دی وایي چې موټر یې د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا ودرول شو او له هیڅ ویلو پرته هغوی په ډزو سره دا میرمن ووژله. دی وایي چې د جمیلې مور پولیسو ته ویلي چې لور یې له خپل خاوند سره کورني اختلافات درلودل او په همدې اساس پولیسو د هغې خاوند چې د بلڅراغ ولسوالۍ د ولسي پاڅون کوونکو غړی و نیولی دی.
مادر اومده ادعا کرده گفته که مثلا چند جال خانواده ای داشته. گفتم تو مقصد مادر دختر ادعا کرده.
طالب ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی تر واک لاندې سیمه کې نه دی شوی. مجیب حبیب زی ازادي راډیو بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې ورده لایسي. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ ساش کال داسې مهال رسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثر هیوادونو کې کورونا وایروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي څه باندې 1,450 کسان مړه کړي چې اویا سلنه پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکو اویا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دای وای په خار کې لاسی کراچی چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
ته به راځم ما خام زما کور کله پیدا کی کله نه کی او خلک ترام نه کی او وای لاسر پیدا کوم ان پروژګار ویسه بار نه نور و خل تکول دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نست.
ده کابل خار بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی بهر تطللی او دای دل تای واز جوان کبی.
زندگی دیگم مشکل هست دیگم
جوان ستونزمن دی سو کرم مجبوریم کار آموزدوری نشتا نوگی او نه هم مور پاتی کیگم زامانو می پری خود لیم خارش دادیم.
دا سیلونه او زامن باوی چه پو زلخ که خپلومیندو پلرونو تا امسان نشی خود داسه همشتا چه میندی او پلرونو یور تا هر چدی او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگاد ورد کردی. دا خوصوله توسیدون که عزیز الرحمن وای چه پلار داکتر رو او کدنون لسنا رو غیتر واخست.
افغان علت خو بیخی نه معلومه کنه دومره خفای او ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخی نه وم. بیا خو هغه مادر می چې دی نه ما نه می چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوی چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي نه دا شی وای چې مونږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوس پورې خو یو مختجی سبو کوم موري چې دا مرخ دومره ځن نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې بیخی ژوند تامن لري دی چې زه ژوندی یم.
عزیز الرحمن زیاتوی پلاری د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل، هتا د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړ چې بل اخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټې 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمېر 1456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمېر 1,825 تنو ته رسېدلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال پرتله یې په ولایت کې د جنغوزیو حاصلات زیات سوي دي، خو سیمه ییز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدل د دې سبب سوي چې د دوی د راټولو کړو جلغوزو به یې راولویږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزی لرله، سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړی، اما راتلونکی کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري سدا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 کې پخېږي، د هر کال د چنګاخ په میاشت کې نوې ګل کوي، نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جلغوزو حاصلات زیات دي، خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیا الله
د جلغوزي موږ پروس کال اخیستل، ګټه مو په ډېره کوله، سږ کال هېڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي. ریټونه چې راوړې وایي 500 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه، خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال یې پر ریټ هم اخیستی دي. لارې بندې دي، لارو د بجې پاکستان لارم بند ده، د چین هم بند ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې ازادي کړي د پاکستان، چین، ایران ته، چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي. نو موږ ډېر زیات نقصانی دي، سږ کال په تیر پرتله نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو او د خرابېدو په حالاتو کې ده.
خلک وایي په کونړ او نورستان کې سیمه ییزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل له راټولولو وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسولین هم منی چې سیمایزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې د غستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سلرو غوي د اقتصادي لواجت تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره له 2018 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي چې د دوی په وینا یوازې تیر کال له همدې لارې 1,350 تنه جنغوزی نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نړیواله موضوع واخلو. د ایران یو پوځي چارواکی ویلی دی چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دی. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلی چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرستې کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات له احمد شي براورو.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قومندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشته 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلان جمعونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندې کولو لګولې دي. علي فدوی د سپتمبر په 26 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران له عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوز باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فیدبی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لښت ستر لاسه کړی دی، خو په پیل کې د په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لښت لګښت شاغی او نتیجه یې هم د پام وړ و. په گاونډو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو د شمیري چې سپاهی پاسداران انقلابي بیانوي تر هغه ډیرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړي دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولې وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه خلک غوسه کړي دي. په تیر بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پریږدي، مشته فکر وکړي، غزه پریږدي، لبنان پریږدي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ستاسو له پیغامونو
زود لوید دی ما پیغام داده معرفت می داغ پیغام ده چه تاسی ولی ده ماشمان مختبون بند کری دی تراسه دسی پا دا اطرافو که او گرزی گب دی بازارو که تاسی او گرزی گی که بس رو را چیر ده قلنتین مراد سوای ده و که خالی پا ماشم مراد کوی دا دی لسم و دی لسم ده غی داغ هم و آل تا بی ماست ناستی چنگ پا چنگ ناستی تمام و رز غیه گی لگی نو آقا ولی کرونا نمی چی آده ماشمان آزار ماخ لی داغ مختبون و تخلاص که ماشمان تا دا غیداغه د مادر ته پیغام ده او که نه منې راځي دا جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلق ولاړي.
په
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماشامنې خبری مجله پای ته ورسېده، خو ادارې مجله لا پاتې ده. زما همکار سید سمع عباس را سره په سټوډیو کې دی او دا مجله به درته وړاندې کړي. عباس صاحب شرغلی
تشکر. فریبازان خسته نباشین، سلام و شام شما خوشنم.